السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري، هغه کې به واورئ چې نن د طالبانو د حکومت و میاشتې پوره شوې، که څه هم دې موده کې کوم دولت لا طالبان په رسمیت نه دي پیژندلې، خو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ستونزو د حل یوازینۍ لار دا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا لنډ خبری برخه وروسته راځي، خو خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. پاکستان ویلي چې نور به خپلې خاورې ته افغانان بې ویزې پرې نږدي. پاکستان له ډېره وخته د افغانانو لپاره د رسمي ویزې شرط ایښی و، خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي پرېښودل چې بې ویزې له کرښې واوړي. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره د ویزې نوي مقررات جوړ کړي چې تر مخکینیو سخت دي. په همدې حال کې پاکستان ویلي چې تر سبا چهارشنبې پورې هغو افغانانو ته چې ویزه نه لري اجازه ورکوي چې د تورخم او سپین بولدک له لارې د تذکرې په ښودلو افغانستان ته واوړي. د افغانستان په جنوب کې څاته د ماشوم د لویدلو یوه بله پیښه شوې، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. دا پیښه تېره ورځ د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې وشوه چې د ځایي طالب چارواکو په خبره د محمد ګل په نوم یو ماشوم د برمی 80 متره ژورې څا ته لویدلی و. د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خبرپاڼه کې ویل شوي چې ماشوم د څا په 55 متره کې بند پاته و چې د سیمې خلکو وژغوره. په خبرو شوو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري، خو چارواکو په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی. څه موده وړاندې زابل کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال یې له ډېرو هڅو سره سره څا ته لویدلی ماشوم ومړ. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن د اوبو د یوه بند جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان باختر دولتي اژانس ویلي دې بند باندې د کرنې وزارت له بودیجې 45 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. خبر کې راغلی چې یاد بند به د 40 زره جریبه ځمکې د خړوبولو وړتیا ولري، خو دا لا نه ده معلومه شوې چې چارې به یې څومره وخت کې بشپړیږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن په مسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ګوري. دواړه وزیران د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو په هدف پر نړیوالو بحثونو خبرې کوي. دا لید کاته څو ورځې وروسته تر دې کېږي چې د فرانسې، جرمني او بریتانیا چارواکو خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي تړون ممکن یو مخ له منځه ولاړ شي. دوی د دغه کار لامل د روسیې هغه غوښتنې یاد کړې چې له ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د ضمانتونو په اړه کړي دي. او د اوکراین اړه بل پاړوان بل خبر دا دی چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناتو د مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکي اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز د بخبره سرچینو په حواله لیکلي چې بایدن به د ناتو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړوندو مسئلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناتو بل غړي هیواد پولند ته هم سفر وکړي. څو ورځې وړاندې د پولند پولې ته نږدې د اوکراین پر یوې لویې پوځي اډې د روسي ځواکونو بمباري 15 کسان ووژل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. لکه څنګه مو چې درته مخکې وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ د سندرو میلمانه خبرونه اورئ. لنډه خبری برخه لري دا پروګرام، په دې کې به واورئ چې نن د طالبانو د بیا واک ته رسیدو و میاشتې پوره شوې، که څه هم تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو تازه ویلي تر هغو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي دغلته به ډېرې ستونزې بې حاله پاتې شي. تفصیل یې عصمت ساروان اوروي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي د طالبانو د حکومت چارواکو ته یې هغه سپارښتنې کړې چې که دوی یې عملي کړي نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې اوغلو په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو ته یې د دوستۍ له مخې وویل چې کوم ګامونه واخلي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني. اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم وباله، ویل له رسمیت پیژندلو پرته اکثر ستونزې نشي حل کېدای. ډېری بشري مرستې او د مرستو مختلفې طرحې شته چې تر څو چې د رسمیت پیژندلو مسأله حل شوې نه وي په دې برخه کې خنډونه لري کېدای نشي. د وویل د افغانستان د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره باید ځینې مثبت کارونه وشي. دوی مثبت پیغامونه یا اعلانونه اوري، خو ورپسې عملي کېدل نه ویني. نه غواړي چې نور پیغامونه واوري، غواړي چې عمل وبیني. اوغلو د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه وویل د طالبانو د موافقې په صورت کې د دندو د ویش او د کار د ترنګوالي په برخو کې د قطر او ترکیه ترمنځ هیڅ ستونزه نشته. د دا هم وویل چې د کابل د هوایي ډګر په اړه له طالبانو سره لا هم خبرې روانې دي. اوغلو په دې برخه کې د موافقې ډیر جزئیات څرګند نه کړل، خو وی ویل یو لړ شرطونه او غوښتنې باید عملي شي څو موافقه وشي. په ځینو جزئیاتو کې د نظر اختلاف شته. دوی د طالبانو په غوښتنه د افغانستان د درو هوایي ډګرونو ادارې ته چمتو دي. چاوش اوغلو د انتالیا د ډیپلوماسۍ په فورم کې طالبانو ته د بلنې ورکولو دفاع وکړه. ویل د طالبانو استازی د دې لپاره وربللی و چې د موقت حکومت شخې واپریدل شي او هغه دا معنی نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هر نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مندي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بلاخره به یې حکومت په رسمیت وپیژني.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځای شویو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبري وکړي.
ګراندی پرون کابل ته رسیدو وروسته پر خپل ټویټر باندې خلی چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبري وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارس هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتک شګام وباله او هیله څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل تر غلې ده د مهاجرینو وزارت همدار د ریاست الوزرا لمرستار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو د بې ځایه سبو د بې کورۍ او داسې د غو د بې سرپناهي او نورو ستونزې د غو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به اسلامي مرسته سره په همغږي سره ګامونه واخیستل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د کمشتري د ارقامو پر اساس 40 میلیونه افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نشته 3.5 میلیونه افغانان کورنی بې ځایه شوي دي چې د هغو لمنځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشتري د معلوماتو لمخې 15 میلیونه ولکه افغانان په گاونډو یو هیوادونو کې مهاجر دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري لوی کمشنر فلیپو ګراندی کابل ته راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 300 هغه افغانان چې په تیرو وو میاشتو کې د ابوظبي کمپ ته لیږدول شوي وو بیرته افغانستان ته استول شوي دي. دوی شکایت کړی چې د کډوالۍ دوسیې بې برخلیکه پرته وي.
هغه ویډیو چې په کلی دل کیږي د متحده عربی اماراتو د ابوظبي له کمپ یو شمیر افغانان بیرته افغانستان ته استول کیږي. دوی د هغه کسانو په ډله کې وو چې غوښتل یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا کې پناه واخلي. د دوی شمیر نږدې 300 تنه ښودل شوی. یوازې دا نه، بلکې له دې کمپه په خپل خوخه افغانستان ته د راستنېدونکو افغانانو بهیر روان دی. احمد نبی چې و میاشتې وړاندې په اګست کې دې کمپ ته ولېږدول شو، پریکړه یې کړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه په امریکا کې د ایس آی وی قضیه لري. د خپلې پریکړې دلیل د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب، له کورنۍ لرېوالی او رواني ستونزې بولي.
حسابي کیس لرم، پروسه یې ډیره اوږده شوه او حساب یې هم معلوم نه دی. په افغانستان کې مې واړه بچیان او میرمن پاتې دي، نه پوهیږم هغوی به کله امریکا ته وغواړي. دا ستونزې د دې له امله شوې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شم.
یو بل افغان یحیی سادات چې هم لوو میاشتو راهیسې په ابوظبي کمپ کې د ازادي راډیو ته وویل د کډوالۍ د قضیې نه څرګند حالت په کم کې ژوند تیرول ورته سخت کړي او خپلې پریکړه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي.
د شمیرې له سپتیږي او تمه ده چې زیاتې هم شي، ځکه ډیر فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستنوي. ځینې ولاړل او د ځینو بیا اسناد د پروسس په حال کې دي.
د ښاغلي سعادت په خبره لو د ډیرو کسانو یا بشري کیسونه درلودل او یا هم د خپلوانو لخوا کوم هیواد ورته بلنلیک ورلیږل شوی وو. خوداریوش عثماني چې د اس آی وی قضیه لري ورترجمنه ورکړل شوی چې روان کال د راتلونکو اگست د میاشتې تر اخیره به هغه هیواد ته چې غواړي ولیکدول شي.
بی برخلیک یو حالت مو ډیر سختي، هغه چې امریکا ته د تګ قضیه نه لري دریم هیواد لکه جرمني، فرانسې، استرالیا او یا هم نورو هیوادونو ته لیکدول کیږي.
د شمیر علماخې د متحده عربی اماراتو د ابوظبي دوه پوځي کمپونو ته لګ تر لګ 2000 افغانان لیکدول شوی. روسیو کې دې کسانو اعتراضونه هم وکړل او امریکایي وغوښتل چې له دې بې برخلیک حالت یې وژغوري. خو ښکاري چې دې اعتراضونو پایله نه ده ورکړې او له دوی یو شمېر افغانان د خپلې پریکړې له مخې غواړي بیرته افغانستان ته راشي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وسم د افغانستان په اقتصادي موضوع کې تمکیګو چین له طالب چارواکو سره د عینکو د میسوکان او د غراس د امودریا د تیلو او غازو د حوزې په اړه په خبرو بوخت دی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د امریکایي چارواکو په قول ویلي چې چین به هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته رامنځته شوې ده. دا چې څنګه تفصیل یې د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت او چینایي چارواکو تایید کړ چې چینایي کمپنۍ په کابل کې له نویو واکمنانو سره د قانونو، تیلو او غازو پر پروژو خبرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تایید کړی چې له طالبانو سره د عینک د مسو او د امودریا د تیلو او غازو د استخراج په اړه خبرې پیل شوې دي. شغلی یو ویلی چین له طالبانو څخه د شو شرایطو او امتیازونو د ترلاسه کولو په لټه کې دی چې چینایي کمپنیو ته پانګونه ګټه وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل زبیح الله مجاهد وایي چینایي کمپنۍ چې پخوا ورسره د مس عینک په اړه قرارداد شوی د امنیتي شرایطو ښه کېدو ته منتظر و. د ازادي رادیو ته موبایل
د اسلامي مدد او د چینایي کمپنیو ترمنځ د مساینک او نورو پروژو د تطبیق لپاره خبرې وبسونه روان دي. امیدوار یو چې ګامونه عملی سي. د مساینک قرارداد مخکې د چینایي کمپنی سره سوی وو او هغه متیرو کولو په انتظار کې وو. د امنیت له وجهې کارونه ټکنی ولاړو. اوس بیرته د شرایط پر رامنځته کېدو سره انشاءالله انقریب کېدای شي بیرته دا کارونه پیل شي.
له بلې خوا د طالبانو د قانونو وزیر شهاب الدین دلاور وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته ویلي چې اسلامي امارت په افغانستان کې د لویدیځو کمپنیو پانګونې ته هم لیوال دی. د ورسپانې د راپور پر اساس د ویلي چې طالبان په دې خاطر چې امریکایي شرکتونه تر چینایي شرکتونو زیاته تجربه لري امریکایي شرکتونه غوره ګڼي. چینایي خبرونه ګلوبل ټایمز بیا ویلي چې د عینک د مسو د کان او د امودریا د تیلو او غازو پروژې چې وال سټریټ ژورنال یې یادونه کړې نه دي پروژې نه دي بلکې چینایي کمپنیو د افغانستان له پخواني حکومت سره د هغو په اړه په 2009 کې قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دې چینایي ورسپانې پر اساس اوس یوازې چینایي کمپنۍ شرایطو ته په کتو پر پروژو د کار د پیلولو لپاره پرمختګونه چیري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ورو رو دا خبری برخی دا پایش بوتا نگدی شوی یو دا سندر و ملمان پرگرام هم نشر تا در تا چمتو دا خطری ولانده یو نره وال موضوع. دا روسی او اوکراین ترمنز خبری بچه پرون و دریده نن بیا پایل شی. دا خبره چارواکو کړي او په داس حال کې چې پر اوکراین د روسي ارغل هم ورستربلې ګړندې کیږي. تفصیل له احمد تکلاور.
د اوکراین یو مرکزی وویل د دوړو خو ترمنز څلرم پړاو خبرې چې د تخنیکی ستونزو لکه بل پرون ودرې دي نن به دوام وکړي. د مسکو او کیف استازي پر اوکراین د روسي د يرغل د پايترسيدو پر لارو چارو خبري کوي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي او جکپوري سلاکار میخائلو پودولیاک پرون وویل خبري د دې لپاره ودرې دي چې فرعي کاري ډلې نور فعالیت تپري خودل شي او د ځینو مسلو تعریف روښانه شي. د خبرې په داسې حال کې د ویډیو کانفرنس لاره کې دی چې روسیه پر اوکراین بریدونه لا سخت